وجز از محبت ندارم گناه.
سلامونه وقت مو بخیر د افغانستان په وخت سلور بجې شي. تاسې ازادي رادیو ته غوږی اسمح کې تر دې چې د خبرونه مطالبه تلر شو خبرونه. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی ریچارډ بنټ یو ځل بیا په افغانستان کې د هغه څه لپاره چې د بشري حقوقو خرابیدونکو وضعیت بلل اندېښنه ښودلې. ښاغلي بنټ په یوه نوي راپور کې ویلي دي چې د طالبانو چارواکو نړیوال قوانین ته د درناوي د اداو پر خلاف عمل کړی او له بشري حقوقو بې شمېره سرغړونې کړې دي. د طالبانو حکومت د بنټ د دې راپور په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي، خو مخکې یې د دې تورن کړی و چې پروپاګند کوي له همدې عملی افغانستان ته سفر منع شوی دی. د خبر اعلان د خوندیتوب کمیټه یا سی پی جی په افغانستان کې د وکونه طالبان لخوا پر رسنیو د ژوندیو موجوداتو د تصویرونو پر خپرولو بندیز د اندېښنې وړ بللی دی. د سی پی جی د پروګرامونو د څنګ مشر کارلوس مارتیزنز دیل پرون ویل چې ال په تخر ولایت کې په تلویزیونونو فلم اخیستو او کسې د طالبانو بندیز باید د ټولو هغو خلکو لپاره د اندېښنې وړ وي چې په نړۍ کې د رسنیو د ازادۍ ملاتړ کوي. د طالبانو د حکومت امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت په وروستیو کې اعلان وکړ چې غواړي داسې یو قانون نافذ کړي چې د ژوندیو موجوداتو د تصویرونو خپرول غیر اسلامي عمل بولي. د اسرائیل پارلمان پرون هغه قوانین تصویب کړل چې د اسرائیل په خاوره کې د ملګرو ملتونو د ځانګړې څانګې پر فعالیت بندیز لګوي، اړیکې ورسره پرې کوي او د تروریستي ادارې په نوم یې یادوي. لومړی قانون د اسرائیل په قلمرو کې د ملګرو ملتونو د ځانګړې څانګې فعالیت بندوي او دوهم قانون له ملګرو ملتونو سره د اسرائیلو د ډیپلوماټیک اړیکې زیانمنوي. د دې قانون تطبیق ښایي په غزه کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ادارې پر کار اغیز وکړي. د اوکراین په خارکیف ښار کې نن سهار وختي د روسي په حملو کې څلور کسان وژل شول. د خارکیف ښاروال ایروهاور تاریخوف پر خپل ټلګرام چینل پی وو بیان کې لیکلي چې په اوسنیو وینسانګ ناحیه په دې برید کې ملکی تاسیسات او دستوګنې کورونو ته هم زیان اوښتی دی. د روسي پوځ له شپږو ساعتونو په لږه موده کې په خارکیف ښار د دوهم ځل لپاره حمله وکړه. ښاغلی تاریخوف زیاتوي چې د ښار په مرکز په لومړۍ حمله کې نهه کسان ټپیان شوي وو. د لبنان د حزب الله ډلې مرسیال مشر شیخ نعیم قاسم نن د دې ډلې د پوځي څانګې د مشر په توګه غوره شو. دا ډله چې ایران یې ملاتړ کوي پوځي او تاسیسي څانګې لري او د لبنان په پارلمان کې څوکۍ هم لري. د ډلې نن په یوه بیان کې د قاسم د انتخاب خبر ورکړی دی. نعیم قاسم پر 1999 کال د حزب الله د مرسیال مشر په توګه ټاکل شوی. که څه هم اسرائیل په دې وروستیو کې پر حزب الله چې د لبنان د جنوبي سیمې اداره کوي ځپونکي ګزارونه وکړل، خو ښکاري چې دا ډله تر اوسه خورا ډېر امکانات لري. د غزې د روغتیا وزارت وایي په شمال کې پر یوه ودانۍ چې بې ځایه شوي کډوالو پناه پکې اخیستې وه، د اسرائیلو په هوایي حمله کې د وژل شویو کسانو شمیر 60 تنو ته لوړ شوی دی. د روغتیا وزارت د سابي روغتونونو د څانګې مشر ماروان الالماس یوې خبري غونډې ته ویل چې دا برید نن په بیت الحالیه شمالي سیمه کې وشو. وروسته خبر هم د لوبلو ډکره ده چې افغان ابدالیانو لوبډله د اسیا د ځوانانو د کرکټ د تلولۍ له ګټلو وروسته نن سهار کابل ته ورسېده. دې لوبډلې تېره یکشنبه په عمان کې د اسیا د ځوانانو ایمرجنګ جام په پایلوبه کې د سریلانکا الف ملي لوبډلې ته په 2 وکټو ماته ورکړه او په دې توګه افغانستان د لومړي ځل لپاره د دې سیالۍ تلولۍ وګټله. افغانستان له 2013 راهیسې په دې سیالیو کې ګډون کوي. د اسیا د ایمرجنګ کپ سیالۍ د افغانستان، هند، بنګلادیش، عمان، متحده عرب اماراتو، هانګ کانګ، سریلانکا او پاکستان په ګډون ترسره شوه. ازادي رادیو په انټرنیټ کې pazadiradio.com کې اوریدلی شئ. افغانستان کې د بشري وضعیت په تړاو د بنټ راپور وړاندې به په خبرونه کې واوري. پر رسنیو وروستیو بندیزونو افغان خبریالان اندېښمن کړي دي. اروزگان کې د بابا په نوم چینې ته مور ولو. خبرونه کې درته نور راپور هم لرو. آزادې سروسی
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ویلي یو شمیر باوري سرچینو ورته د طالبانو په زندانونو کې پر ښځو د جنسي زورونو او جنسي تیریو شاهدي ورکړې ده. ریچارډ بنت دا خبرې په هغه راپور کې کړې چې پرونه وخت خپور شو او د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د ښځو نجونو ماشومانو او لکه کوي د بشري حقوقو خرابیدونکي وضعیت پکې بیان شوی دی. په دې راپور کې د یو شمیر زنداني میرمنو په حواله بیا راغلي سره له دې چې پر دوی د طالبانو په زندانونو کې جنسي تیری نه دی شوی، خو په ټولنه او کورنۍ کې ورته په کرکه کتل کېږي. د طالبان د حکومت زبیلا مجاهد ویاند د ریچارډ بنت د دغه تازه راپور په اړه ازادي راډیو پښتنه ته ځواب نه دی ورکړی. نور جزئیات په راپور کې.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت ویلي په افغانستان کې د روان زیږدیز کال په سر کې د طالبانو له لوري د اجباري حجاب په وړاندې په لاریونونو کې معترضې ښځې ځپل شوي او یو شمېر یې د پولیسو مرکزونو ته وړل شوي او هلته له لفظي، فزیکي او جنسي تاوتریخوالي سره مخ شوي. د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د ښځو، نجونو، ماشومانو او لږکیو د بشري حقوقو خرابیدونکو وضعیت په اړه د خغلی بنت په دغه تازه راپور کې چې پرون دوشنبه ناوخت خپور شوې د زینو باوري سرچینو په حواله د طالبانو په زندانونو کې پر ښځو د جنسي زورونې او تیریو خبره هم شوې ده. د راپور پر بنسټ خغلی بنت ته یوې زنداني شوې میرمنې ویلي، هغوی زه د پښتنو پر مهال ووهلم، زما سر یې په دیوال ووهه، یوې لمانه حجاب وغورځاوه او زما شرمګاه ته لاس راوړو. خو په راپور کې راغلي چې یو شمېر نورو زنداني میرمنو ورته ویلي سره له دې چې پر دوی د طالبانو په زندانونو کې جنسي تیری هم نه دي شوي، خو په ټولنه او کورنۍ کې ورته په کرکه کتل کېږي. خاغلی بنت ویلي چې د خپل دې راپور موندنې بعد را روانې نومبر میاشتې په لومړۍ نیټه د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ ته وړاندې کړي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د ریچارډ بنت د دغه نوي راپور په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو د طالبانو حکومت له دې وړاندې د روان کال په اګست میاشت کې افغانستان ته د خاغلی بنت په ورتلو بندیز لګولې. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد ادعا کړې وه چې ریچارډ بنت د خبره د افغانستان پر ضد د پروپاګند دنده پر غاړه درلوده، په پروپاګند بوخت او یو ډیره وړه مسله یې لویوله. خو یو شمېر میرمنې چې د طالبانو په زندانونو کې د بند موده تیره کړې ازادي راډیو ته وویل چې له سختو شکنجو سره مخ شوي، دوی که څه هم وایي جنسي نه دي ځورول شوي، خو ادعا کوي چې دغه ډول کیسې یې اورېدلې دي. روقیه اسایي چې څه موده مخکې د طالبانو له زندانه راخوشي شوي ازادي راډیو ته وویل،
در زندان های رژیم طالبان هیچ گونه حریم
خصوصی دی طالبانو په زندانونو کې هیڅ ډول خصوصي حریم نشته، په ځانګړي ډول د ښځو لپاره. هغه څه چې ما د دوه ځل زندان پر مهال تجربه کړل، سپکاوی، تحقیر، غیر انساني سلوک، د اعتراف اخیستلو لپاره سختې روحي او جسمي شکنجې وې، خو ما خپل ځانه د دفاع حق نه درلود، له کورنۍ سره د لیدلو او د وکیل حق مې نه درلود.
د خوځو د حقوقو فعال او مترزه میرمن نرګس سادات چې دی هم د طالبانو زندان تجربه کړې، ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل،
اینا شکنجه های مختلفی داشتن، از جمله شاک
دوی بلا بل شکنجه را کولې، لکه برقی شاتونه، د خوب را خوشی کول، وهل ټکول، خوب ته نه پری خودل، داسې برق به را تستر غو ته چې وچه ډیر تیز وو. زه په داسې یو خونه کې چولې وم چې نمنا کوا او ډیر ویرون کې او ان اکسیجن پکې کم وو.
د خزو د حقونو د فلانی وای اوس مهال په افغانستان کې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي کچا او شته رسیدلې. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت پر راپور کې هم راغلي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو د دریو کلونو په تیریدو د بشري حقوقو نړیوالو منشورونو ته د درنوي پاړه د طالبانو د لومړنۍ ویداو برعکس جبر او د بشري حقوقو سرغړونې زیاتې شوې. ریچارډ بنت په افغانستان کې د ښځو وضعیت د جنسیتي توپیر بېلګه بللې او پر راپور کې راغلي چې دغه اصطلاح د طالبانو بنسټیز او ایډیالوژیک ماهیت په ښه توګه څرګندوي. په راپور کې راغلي چې د طالبانو د امر بالمعروف او نه هن المنکر نوی قانون د ښځو نجونو په وړاندې د تاوتریخوالي کچه لا پسې زیاته کړې. نوموړي ویلي، اوس مهال په افغانستان کې د ښځو ترمنځ د ژور خفګان، ویرې، ځانتوالي او آن د ځان وژنې پیښې ډېرې شوې. د ریچارډ بنت د نوي راپور له مخې څرګنده ده چې طالب چارواکي د نجونو او د ښځو په مخ له شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو یا پوهنتونونو د بیا پرانیستلو لږه یا هیڅ اراده نه لري. راپور کې دا هم ویل شوي، د طالبانو له چارواکو د حساب کتاب غوښتلو په برخه کې ناغیړي به نه یوازې له سزا د معافیت مسله پیاوړې کړي، بلکې طالبان به لا وهڅوي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت له دې وړاندې هم د بېلابېلو نړیوالو بنسټونو له لوري په پراخه بشري سرغړونو تورن شوی، خو طالبانو په وار وار دغه ډول راپورونه رد کړي دي.
افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ویلي چې یو شمېر باوري سرچینو ورته د طالبانو په زندانونو کې پر ښځو د جنسي ځورونو او جنسي تیریو شاهدي ورکړې ده. پر همدې موضوع سره د چارو شنونکي ښاغلی بلال احمد فاطمی د تلیفون پر کرښه وصل شوی دی. سلامونه فاطمی صاحب، وخت په خیر. کراته وی چې د ریچارډ بنت اورسای راپور څنګه ارزوي؟
زما په نظر باندې او بخی بل څنګه زما په نظر باندې څنګه تاسو معلومه ده، زه خود ریچارډ بنت راپورونه ما په خوام رد کړی دي. وسیم ردوم دا سړی ذاتی نادونم لري او د یو مذهبي بغض کې نه هم لري، ځکه دا یو يهود الاصل دی او طالبانو هم همدا انتقاد پی باندې دی. اوس چې د باندې د بندیز لګېدلې دی، د ځکه نور هم زیاته شوې ده او د غوړې اسلامي امارات په مقابل کې داسې د سخت دریزونی وشي، ځکه دی وایي چې د بشري حقوقو سرغړونې څخه د مخنیوي لپاره یو مکانیزم نشتون طالبان زړه ور کړی دي او بل دا وایي چې باید د حساب ورکونې لپاره یو دغه به جوړ شي. موږ د سره چې موږ په ریچارډ بنت انتقاد کوو، د معنا دا نه ده چې په افغانستان کې ستونزې وجود نه لري. کاملا ستونزې وجود لري، افراد نیول کیږي، بول کیږي، زورول کیږي، مګر هم د دې په راپور کې زیاده روی دیره زیاده ای ده. بعضی ده شان وی چه غزم گوتا شده خوری ده اسلامی او ده دینی آنانوی داغی سره ده زیاد تکر نخری او ده بدنامه اول لپار استعمالی گی، لکه فرزنده وی چه جنسی تیره شوه ده. در حال چه اکثر انده معلومه شوه ده چه جنسی تیره مسئله دا یو تهمت ده چه دوی وی. مگم که پا نور مسئله که ده حقوق بشر مشکلات پا افغانستان که موجود دی او ده اغیط رسیدگی پا کاره ده، خود اغیل پا ردسی و استاز ده ملگور و ملتون نه پا کار ده چه اغا به طرفانه یو دغو کی موقف گیری و کی رفور
وی. فاطمی سه ده افغانستان ده خلق و بشری وضعیت نیو شهره سوی ده اغا وضعیت لکسنگ چه پراپور که نقلی ده پمده غشکل بنده وضعیت ده افغانستان ده بشر پا برخه که ده که راپورون تا پکتو ممکن زده و نقیص راپور نوی.
بلکل زد و نقیص دی راپورونه هم دی طالبان و خوانه زد و نقیص دی، هم دی ملگرو ملتون دی خوانه دی. طالبان اغا قایق چه دوی تا ضرر که اغا نشی ویله و نیوی او ملگرو ملتون اغا معلومات چه باید تلاس او لری نلری بیرون دی خوره نده، اغا افراد و نشی دی حکومت په خلاف دی او جبهه مقاومت سره دی راری که لری دی اغایی نمعلومات اخلی چه دا یو درست کار نده. دوی باید معلومات خپل چې دي د موثقو ذرایونه واخلي، په خپله بذات د افغانستان نه واخلي او په هغې په اساس باندې راپور جوړ کړي، بیا به هغه صحیح زه به یم تاییدوم، تاسو به یم تاییدوي. دا چې دوی د دښمن د خولې نه راپور جوړ کړي و هغې حتی اوس په ځان هم نه شرمېږي، لګیا د تهمت وایي، خپل په اولاد خپل په ناموس باندې تهمت وایي، نو دا بیا درسته خبر نه ده او دښمن په دې خوشحالېږي. کم دغه ریچارډ بنت دی یو یهودی دی، دا په دې خوشحالېږي چې څومره اسلام بدنام شي، زموږ سد دین او عنعنات افغانستان بدنام شي. فلهذا دلته یو ضد د نقیص تناقضات موجود دي چې د دې د حل لپاره څه کالې موږ فکر کوو چې د ریچارډ بنت دا موده به تمدید نه شي او بل هند مشر به راشي د حقوق بشر ریاست ته، خو ماتس فرده ونه شو او دوی د ریچارډ بنت دغه دوره تمدید کړله. دا زه فکر کوم نه د ملګرو ملتونو په خیر او نه د افغانستان په خیر، دا د سړی افغانستان
بل وروسته کې فاطمی سي پرم دی غوړم چې وګګم چې دا ډول راپورونه خبرول د بشیر وزارت پروان بهیر اغیز کولی شي کنه ممکن وزارت تر دې پیچلې کېدی شي.
بلکل حالت کې دې شي پیچلم شي او مشکلات نورم زیات چې موږ تاسو کورو چې دی دغه نه پاس چې کوم یو د سورته وي د امر بالمعروف د قانون نه پاس چې کوم وضعیت راغلی دی هغه مو تاسو ته پخپله هم قابل د قبول نه دی، یا فرضاً همدا اوس چې دوی لګیا د تلویزیونونه بندول غواړي، دا موږ تاسو ته قابل د قبول نه دی. دا مشکلات دي او دا مشکلات به ورځ ته بله زیاتېږي او دا مستقیما د حقوقي بشر سره اړیکه لري. بې د ټولو نه مهمه خبره د ښځو د تعلیم او د ښځو حقوقو مسله ده چې هغه حل شوې نه ده، بلکې لا پیچل شوې ده او مشکلات پکې زیات شوي دي. د دې د حل لپاره یو لاره په کار ده او هغه په د ریچارډ بنت په لاس باندې نه کېږي. د ده لپاره نړۍ باید داسې یو نفر راولي چې هغه د طالبانو ته هم قابل قبول، ملت افغانستان ته هم، نړۍ ته هم، او طرف نه اوسي، یعنی مذهبي طرف ونه لري. دا سړی مذهبي طرف لري، دا یهودی دی او دلته د اسلام مسله ده. تاسو معلومه ده یهود او د اسلام مسله چې ده دا ډېره جدي دغه ده. دا ټکه زما په نظر نړۍ باید ونیسی، خپل د رئیس باید بدل کی ترڅو چې د راپور په واقعي توګه باندې نری ته وړاندې شي.
مننه.
د راپور اوس چې په حقیقت باندې بنسټ ولري او تهمت پکې کم وسی.
ډیر زیات مننه ژوندې صفاتي نسر د چمو سره بحث کې ګډون کوو خو وخت. مننه.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د خبر اعلانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې یا سی پی جی په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له لوري پر رسنیو د ژوندۍ موجوداتو د فلم او تصویر خپرولو پر بندیز اندېښنه ښودلې ده. دغه کمیټې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د افغانستان د چټک شتک ننداره د نورو پای ته ورسوي. نور حال د فیروزی عزیزی پراپورک.
د خبر اعلان د خوندیتوب نړیوالې کمیټې سی پی جی د افغانستان په تخار ولایت کې د طالبانو د حکومت لوري پر رسنیو د زیرو هو یا ژوندې موجوداتو د فلم او تصویر اخیستو بندیز د اندېښنې وړ بللای دی. د کمیټې د دوشنبه په ورځ په تخار ولایت کې د طالبانو د حکومت لوري پر رسنیو د زیرو هو یا ژوندې موجوداتو د فلم او تصویر اخیستو په اړه خبر کړي بیان کې ل نړیوالې ټولنې غوښتي چې د افغانستان د چټک شاتک ننداره د پای ته ورسوي. په بیان کې د سی پی جی د پروګرامونو مدیر کارلوس میتینز په حواله راغلی چې په تخار کې د تلویزیونونو فلم او عکس اخیستو پر وړاندې د طالبانو وروستي بندیزونه باید هر هغه څوک اندېښمن کړي چې په ټوله نړۍ کې د رسنیو ازادیو ته اهمیت ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویلي چې دوی به په تدریجي ډول په ټول افغانستان کې د ژوندیو موجوداتو د فلم او تصویر خپرول بند کړي. د دغه وزارت وایي سیف الاسلام خیبر شاوخوا دوه اونۍ وړاندې اسوشیټډ خبري اژانس ته تایید کړی و چې دوی په تخار، میدان وردګو او کندهار ولایتونو کې رسنیو ته سپارښتنه کړې چې د ژوندیو موجوداتو د انځورونو خپرولو ډډه وکړي. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف په نوم نوی قانون کې د ژوندیو موجوداتو د تصویر او فلم خپرول، ساتل او اخیستل غیر اسلامي بلل سوی دي. د یادونه ده چې تر تخار، میدان وردګو او کندهار وروسته په ننګرهار، لغمان، خوست، هلمند، پکتیا، بادغیس او غور ولایتونو کې هم خبري اعلانو او رسنیو مسولینو ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي چې طالبانو پرې د فلم او تصویر اخیستو بندیزونه لګولې دي. خو ځینې خبري اعلان او رسنیو مسولین ورځ تر بلې د محدودیتونو د زیاتې دو شکایت کوي او وایي چې دوی په هیڅ ډول د طالبانو د حکومت د دوی په ټکو دغو افراطي پریکړو ته نه تسلیمیږي. د افغانستان په مرکزی حوزه کې یو فوټو ژورنالیست او خبريال د موضوع د حساسیت لامل په راپور کې د نوم نه خبرولو او غاک بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل:
شاید هم طالبان بتوانند کار را در برخی نقاط از افغانستان عملی کنند.
خی طالبان د افغانستان په ځینو ولایتونو کې دا پریکړه عملی کړي، خو دا داسې پریکړه نه ده چې تلپاتې او ټولنې ته د منلو وي، ځکه تصویري رسنۍ اوس د خلکو د ژوند یوه برخه ده او خلک دا خلا نشي زغملی. اخر کې به طالبان خپل مجبور شي چې خپلې پریکړې
په کابل کې د وی رسنۍ مسول هم چې د موضوع د حساسیت لامل نه غوښتل د او رسنۍ نومې په راپور کې خبر سي د غاګ بدلولو په شرط وویل چې له دغه محدودیتونو ستړي سوي او له غنو ننګونو سره مخ دي.
له بده مرغه ورستر بولې دغه محدودیت الله سياتي کې نو بالکل دغه وضعیت ته تحمل له دایره هم وته دي نو له تاسو څخه نړیوال په دې برخه کې افغان خبر یالانو غواوري او په دې برخه کې د طالبانو پر حکومت فشار راوړي ترڅو خبر یالانو کولی شي په سمه توګه خپل مسؤلیت ادا کړي.
په کابل کې د دوه رسنیو مسولینو د موضوع د حساسیت لامل د نوم او غاک نخ پرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل د تیرې اونۍ د سه‌شنبه په ورځ کندهار ته تللی و او هلته د طالبانو د حکومت لویان زبیح الله مجاهد سره د تصویري رسنیو د بندیز د اوازو په اړه غږېدلې دي چې د دوی په خبره مجاهد دا موضوع رد کړی ده. تازه خغلی مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو پرونی ازادي راډیو ته د رسنیو له مسولینو سره د لیدنې موضوع رد کړی و. که څه هم د طالبانو حکومت تازه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو شاوخوا څلور ورځې وړاندې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت یو چارواکي ازادي راډیو ته ویلي و چې دوی تر اوسه د رسنیو لخوا د بشپړ تصویر او فلم بندولو پلان نه لري او یوازې هڅه کوي د حیواناتو، مجسمو تصویرونه او د انسان د نقاشیو د خبرېدو مخنیوي وسی. خو د یادونې ده چې طالبانو د 2021 کال د اگست په میاشت کې وخت تر رسیدو وروسته پر آزادو رسنیو بیلابیل محدودیتونه لګولي او آن د یو شمېر رسنیو د کارکوونکو او مسؤلینو په خبره دوی سانسور ته اړیستي دي. دوی په دې موده کې د دغو محدودیتونو په بهیر کې پر رسنیو د موسیقۍ او ټلویزیوني سریالونو په ژوندۍ بڼه د سیاسي بحثونو خپرولو بندیز لګولی. د ښځینه کارکوونکو لپاره یې د ماسک اغوستل جبري کړي او په ولایتونو کې په راډیویي خپرونو د نجونو او ښځیناو اړیکو اخیستل هم بند کړي او آن ځینې رسنۍ په بشپړه توګه بندي کړي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د لبنان د حزب الله ډلې مرستیال مشر شیخ نعیم قاسم نن د دې ډلې د پوځي څانګې د مشر په توګه غوره شو. د دې ډلې چې ایراني ملاتړ کوي نن پیو بیان کې دا خبر ورکړ. د حزب الله پخوانی مشر سید حسن نصر الله د روان میلادي میاشتې په پیل کې د اسرائیل پیو برید کې وژل شو. په دې اړه نور تفصیل راپور کې ورو.
د لبنان حزب الله اعلان کړی چې د دې ډلې مرستیال مشر نعیم قاسم د حسن نصر الله پر ځای د دې ډلې د نوي مشر په توګه غوره شوی دی. د ایران پلاوی ډلې نن په یو بیان کې وویل د حزب الله د مشرتابه شورا موافقه وکړه چې قاسم د دې ګوند د عمومي منشي په توګه غوره کړي. بیان زیاتوي چې حزب الله به تر بریا پورې خپل مقاومت ته دوام ورکړي. حزب الله چې د لبنان د جنوب ډیره برخه اداره کوي په عین حال کې چې سیاسي ګوند دی پوځي څانګه هم لري. متحد ایالات حزب الله یو تروریستي ډله بولي خو اروپایي ټولنې یوازې پوځي څانګه په تور لیست کې شامل کړې ده. ورسته لدې چې حزب الله د اسرایلو قلمرو د توغندیو په وسیله پنهخه کړ. اسرایلو په تیرو څو اونیو کې د حزب الله د مشرانو او د دې ډلې د پوځي وړتیاو د لمنځوړو لپاره د لبنان په جنوب کې د هوایي عملیاتو ترڅنګ سیمې ته پلي ځواکونه هم واستول. حزب الله وروسته له هغه د اسرایلو پر خاوره د توغندیو حملې پیل کړې چې اسرایلو د 2023 کال د اکتوبر په 8مه پر خپل قلمرو د فلسطیني حماس ډلې په برید کې د 1200 اسرایلیانو له وژل کېدو او د 2500 نورو د ارغمل کېدو له پیښې وروسته د غزې په ترانګه کې د حماس پر ضد عملیات پیل کړل. د حزب الله مخکینی مشر حسن نصر الله نږدې یوه میاشت مخکې د اسرایلو په یوه هوایي برید کې ووژل شو او یو ونې ورسته هاشم صفی الدین چې ګومان کېده د هغه ځایناستای بوي هم د اسرایل لخوا پنهخه شو. نعیم قاسم په 1953 کال کې په پلازمینه بیروت کې په داسې یو کورنۍ کې زیږیدلی چې اصلي ځای د اسرایل سرحد ته نږدې د لبنان جنوبی سیمه ده. نوموړی په 1991 کال کې د حزب الله د هغه مهال د لوی مشر عباس الموسوی د مرستیال په توګه غوره شو. موسوی په 1992 کال کې د اسرایلو په هوایي برید کې ووژل شو او چې کله حسن نصر الله د دې ډلې مشر شو نو قاسم پر خپل ځای پاتې شو. په 2008 کال کې د اسرایلو او حزب الله له جګړې وروسته چې نصر الله د یو څه مودې لپاره لادرکه شو نو قاسم د حزب الله یوازینی مشر و چې په عام محضر کې لیدل کېده او ډیر کله به یې د دې ډلې د ویان په توګه خبرې کولې. نعیم قاسم په 1992 کال کې کله چې حزب الله د لومړي ځل لپاره د لبنان په انتخاباتو کې ګډون وکړ د انتخاباتي کمپاین د چارو په تنظیم کې فعال رول درلود.
روزګان کې د مزار بابا پنوم چینه د سلګونه سلنن کوربوي. د روزګان ولایت په چور ولسوالۍ کې د مزار بابا پنوم مشهوره چینه د ښکلا او طبي منظرې له مخې د دې سیمې د خلکو او د ګاونډي ولایتونو د سلنن لپاره یو زړه راښکونکي تفریحي سیمه ګڼل کیږي. دا چینه د شنو باغونو په منځ کې د خورایخې پاکې او سپینې اوبو په لرلو مشهوره ده چې هره جمعه د سلګونه سلنن کوربوي. د سیمې خلک او سلنن وایي چې دا ځای د ارامۍ او ساتیرۍ لپاره خورا مناسب دی او چې حکومت د سیمې د پرمختګ لپاره لا ډیر اقدامات ترسره کړي. نور څه
د شنو باغونو پامینس کې د خورا یخي پاکي او سپینې اوبو په لرلو مشهوره د مزار بابا په نوم چینه هر جمعه د سلګونو سیلانیانو کوربه وي. سیلانیان د یادې چینې ترڅنګ د دوبی په موسم کې پخلی کوي او تر ناوخته پورې دغلته پاتې کیږي او په خپلو منځونو کې مجلسونه او لوبې کوي. حاجی محمد د خپلو ملګرو سره یو ځای د مزار بابا په نوم چینې ته ورغلی.
بالکل تاسو هم د چوری ولسوالۍ ټوله ولیدله د چوری ولسوالی یو داسې ولسوالی ده چې سرسبزه سیاحتي ولسوالی ده چې شی طبیعي اوبه لري او اوبه په هیڅ وخت کې کوم بوتو زیاتوب نه راوړي. هرانګه وچکلی چې راشي د چوری ولسوالی اوبه په همدغه اندازه باندې لکه دا اوس چې تاسو وینئ همدا رقم دي، ځکه د دې ښکلا د ځینو سیلانیانو رجوع ځان ته جلب کړی ده چې اوس د ډېرو لرې ولایتو څخه خلک راځي.
عبدالحکیم د ترینکوټ ښار یو بل اوسیدونکی دی چې د مزار بابا په نوم د چینې ته د سیاحت لپاره له خپلو ملګرو سره ورغلی. دی وایي دلته د اروزګان د نورو ولسوالیو او حتی د ګاونډیو ولایتونو خلک هم ورغلی.
خپله د مرکز ترینکوټ څخه موږ ځوانان راغلي یو ترڅو د مزار بابا چینه ووینو. دلته ډیر ځوانان راځي د دې لپاره چې مثلا دوی یو ښه تفریح ولري، د امن ځای دی، یو طبیعي ښکلا لري، یعنی که ورته وګورو چې شغرونه لري، آباد اوبه لري، مختلفې چینې لري، خلک راځي دلته لیدنه کوي ترڅو هغه خپل وخت دلته تیر.
د سیمې خلک او سیلانیان د دې ځای د پرمختګ غوښتنه کوي ترڅو د سیلانیانو لپاره نورې اسانتیاوي برابرې سي او د دې سیمې ارزښت لا زیات سي. محمد نسیم د سیلانیانو له ډلې څخه دی وایي که دلته د ښځو او ماشومانو لپاره ځانګړي ځایونه او د سیلانیانو لپاره هوټلونه جوړ سي دا به د دې ځای ارزښت نور هم زیات کړي.
ورشي هلته باندې جو اسرګان ورته میدان کړی پخو چې موږ راغلي یو د شپې را ورسېدو مختان پر لس بجې په تفریح سیمه کې خو ویل نشته داسې سیمه ده چې ډېره ښه فضاه لري، ښه شنګیا لري، ښه اوبه لري، ښه هوا لري، ښه خلک یې جوړول. خالي یو مشکلات دی د لارو ده، که نو د کندهار خلک به ډېر دلته راشي دا فضا او دا واته لار لږ سره خراب ده، نو خامخا چارواکو سره دا هیله لرو چې جوړې کې جای جنو صاحبانو سره د لار جوړ سي ان شاء الله د کندهار خلک به ډېر دلته میلیا ته راشي.
امین الله چې د غزنی ولایت څخه دی او یادې چینې ته د سیاحت لپاره ورغلی وایي دلته د اوبو خوږوالی او د باغونو ښکلا ځانګړی خوند لري.
تقریبا پرون ماښام راغلی یم او نن سهار داسې د لسو یوولس بجو شاوخوا باندې د مزار بابا چینې ته راغلی یم. پرون خو نو ناوخته و، د شپې تقریبا لس نیمې یوولس بجې وې چې راورسېدلو. د شپه مو وکړه سهار بس په میله باندې رسم شوي چې مزار بابا چینې یو خواته راغلي. ملګرو د انډوالانو د کوم شناخته و قریبانو څخه چې ما اورېدل د دغه ځای صفتونه یې ډېر کول. د دې ځای د امن و د امن خو ټول افغانستان کې دی، مطلب د شینګیا او د چاپېریال او مطلب د فضا او د ټولو څخه ډېر خوشی ده احساسول. بس نو موږ حساب لري دي بس ان شاء الله غره کم ځای دی دغه مزار بابا چینې صفتونه موږ ډېر اورېدلي و. هغه که څنګه چې دی ویلي هغه سې اوبه، هغه سې شینګیا او هغه سې د ناشته کې و چاپېریال ډېر برابر دی.
د اروزګان ولایت لپاره د طالبانو د اطلاعات او کلتور ریاست رئیس کاري اغه ولي قریشي وایي د مزار بابا په نوم چینه د اروزګان یو له تاریخي او طبیعي شتمنیو څخه ده.
دغه چینه موږ له ځایي خلکو سره متاسفانه درست پرې قناعت نه یو رسېدلي، هلته موږ د ځایي خلکو څخه غوښتنه کړې وه چې ترڅو دغه چینه پر موږ باندې وپلوري او موږ ورته هغه اسانتیاوې او هغه امکانات ورته برابر کړو کوم چې د تفریح لپاره یا د تفریح کوونکو لپاره اړین او ضروري وي. خو متاسفانه هلته هغه ځایي خلک زموږ سره درست پرې دې تفاهم ته نه دي رسېدلي او درست پرې په دې برخه کې موږ قناعت نه دي تور کړي. خو په دا برخه کې ما د وزارت مقام سره پیشنهادونه شریک کړي دي، وړاندیزونه هم شریک کړي، خاص د همدغې سیمې لپاره چې هغه دغه د مزار په نامه کومه چینه چې ده همدغې سیمې لپاره ما پښنی هغه نور د زنور تکلیل دا وی خبره هم ده چې موږ ته چې تاسو د ځای خلکو سره وژغی چې دا سیمه زنیران سي په خپل واک په خپل اختیار کې زنی په خپل واک په خپل اختیار کې کې زنی ورسره بیا دا خبرو سره بیا پر دې باندې یو معیاري هوټل جوړیږي، یو معیاري قانون به جوړیږي او څنګه د سیمه ته چې کوم تلین کې لار ده هغه لار ورته غول کیږي.
د اروزګان د مزار بابا په نوم دا چینه د دې ولایت یو له مشهور تفریحي او تاریخي سیمو څخه ده چې د ښکلي طبیعت او یخو اوبو په لرلو سره د خلکو لپاره د آرامۍ او ساتیري یو غوره ځای دی.
ببینم بیادر میره پانتون اما خودی ما نمیتانیم، واقعا جگر خون میشم.
فامیل من در سندی اونجا زندگی میکنه و خودم در کابل هستم. منتظر بینید که یک روزی در دانشگاه نباس که من دوباره بیتونم در میره اشتخاله بخوام.
درد مشترک صدها هزار دختر محروم از آموزش در افغانستان.
امید زندگی یک انسان کاملا تمامش وابسته به درس تحصیلش است.
در پادکاست دیدگاه زن آن سوی دروازه، دوشنبه ها 7:30 صبح و چهارشنبه ها 11:30 پیش از چاشت از رادیو آزادی.
در 15 دقیقه بعد خبرونه هم در تله رو خود رقی وړاندې خبرونه. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ریچارډ بنټ یو ځل بیا په افغانستان کې د حق څخه لپاره چې د بشري حقونو خرابیدونکو وضعیت بلل اندېښنه ښودلې. ښاغلي بنټ په یو نوي راپور کې ویلي دي چې د طالبانو چارواکو نړیوالو قوانینو ته د درناوي د ادعاو پر خلاف عمل کړی او له بشري حقونو یې بې شمېره سرغړونې کړې دي. د طالبانو حکومت د بنټ د دې راپور په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي، خو مخکې دی تورن کړی و چې پروپاګند کوي او له همدې امله افغانستان ته له سفر څخه منع کړی دی. د خبرالان د خوندیتوب کمیټې یا سی پی جی په افغانستان د واکمنو طالبانو لخوا پر رسنیو د ژوندیو موجوداتو د تصویرونو پر خپرولو بندیز د اندېښنه وړ بللې ده. د سی پی جی د پروګرامونو د څنګه مشر کارلوس د پرون ویل چې پر تخار ولایت کې پر تلویزیونونو فلم اخیستو او کاسي د طالبانو بندیز باید د ټولو خلکو لپاره د اندېښنه وړ وي چې په نړۍ کې د رسنیو د ازادۍ ملاتړ کوي. د طالبان د حکومت امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت وروستیو کې اعلان وکړ چې وړ د سیاسي قانون نافذ کړي چې د ژوندۍ موجوداتو د تصویر خپرېدل غیر اسلامي عمل بولي. د اسرائیل پارلمان پرون هغه قوانین تصویب کړل چې د اسرائیلو په خاوره کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي ریڅانګې پر فعالیت بندیز لګوي. اړیکې ورسره پرې کوي او د روسي ادارې په نوم یې یادوي. لومړی قانون د اسرائیل په قلمرو کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي څانګې فعالیت بندوي او دوهم قانون له ملګرو ملتونو سره د اسرائیل ډیپلوماټیک اړیکې زیانمنوي.
25 دقیقې
دو خبرې دی. یو خدای
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
ته چکرې نظام خطر کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د نن ورځې 25 دقیقې بحث ته شرغلست. نن په کابل او ځینو نورو ولایتونو کې د طالبانو لخوا د کور پر کور تلاشی پر موضوع خبرې کوي چې ځینو کسانو ور باندې انتقاد کړی دی. د کابل شهر یو شمیر اوسیدونکو ادعا کوي چې طالب ځواکونو د دې شهر په ځینو سیمو کې خلکو ته له هر ډول خبرتیا پرته کور پر کور تلاشی او پلټنې پیل کړي چې اوس هم دا بهیر روان دی. د دوی په خبره طالب ځواکونو په دې سیمو کې خلک ان له کورونو بهر پلټلی او شخصي وسایل لکه ټلیفونونه ګوري. له دې وړاندې هم د طالبانو حکومت په کابل او ځینو نور ولایتونو کې کور پر کور تلاشی او پلټنې کړې دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد مخکې ویلي و چې دا تلاشی د امنیتي ګواښونو د مخنیوي لپاره کیږي او که خلک د پوینه د ځواکونو له بد چلند څخه شکایت لري په دې اړه دي د دوی د حکومت اړوندو اعلان سویو شمیرو ته زنګ ووهي. دا ځل په کابل کې کور پر کور تلاشی داسې وخت کېږي چې څه موده وړاندې د کابل پر هوایي ډګر لږ تر لږه دوه راکټونه وویشتل سول. اخوا له غور څخه رارسېدلي راپورونه وایي چې د طالبانو ځواکونو د شنبې په ورځ په دې ولایت کې پر یو شمیر موترزو خلکو ډزې وکړې او شپږ تنه ټپیان کړل. د غور په پسابند ولسوالۍ کې د طالبانو یوې سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله یې د نوم له اخیستلو ډډه کوله ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو ځواکونه وروسته له هغې د خلکو له مقاومت سره مخامخ سول چې غوښتل یې د سینی سیمې یو شمیر کورونه تلاشي کړي. د طالبانو امنیتي سرچینې ادعا کوي د سیمې اوسیدونکو چې د اعتراض لپاره هلته راټول سوي وو د طالبانو پر پوسته برید وکړ او د طالبانو ځواکونو هم په ځواب کې پر دوی ډزې وکړې چې په نتیجه کې شپږ تنه اعتراض کوونکي ټپیان سول. په غویي اثور میاشت کې هغه مهال چې د طالبانو ځواکونه د بدخشان ولایت د درایم ولسوالۍ په قرلوغ سیمه کې د کوکنرو د کروندو د ویجاړولو لپاره سیمې ته ننوتل او د خلکو له سخت مقاومت سره مخامخ سول پر معترضانو یې ډزې وکړې. د دغو ډزو په نتیجه کې د نظام الدین په نوم یو بزګر ووژل سو او درې نور کسان ټپیان سول. په دې بحث کې همدا څېړو چې کور پر کور تلاشي ولې کېږي او تر دې مخکې سویو تلاشیو ولې کومه نتیجه نه ده ورکړې. اولی وخت نا وخت د خلکو پر اعتراضونو ډزې کیږي. په څو شیبو کې له میلمنو سره همدا مسأله څېړو. د 25 دقیقې بحث میلمانه دي. د سیاسي مسایلو شنونکی صادق شینوارې په جرمني کې د پونتون استاد محمد اساق اتمر د غرض د افغانستان ملي امنیت شورا په خوانی ویان مولوی رحمت الله اندړ میلمنو ته شرغلاست وایم. په پیل کې شغلی اتمر، تاسو تر اوسه ستاسو نظر څه دی چې کور پر کور تلاشی د څه د پاره کیږي او څومره به ستاسو په نظر موثریت ولري؟
یقینا چې د طالبانو په راتګ سره درې کاله مخکې د کابل خلک دغه تلاشیو ته ډېر مثبت عکس العمل وښود، ځکه یو خو دغه ډلې د تلاشي دپاره چې ورتللې هغه په اصطلاح کلتوري مسایل او نور اجازه و مثلا د ښځو په شمول د تلاشي په حیات کې هغه کسان چې موجود و، یعنی داسې اعتراض په دغه تلاشي باندې نو هغه لومړي ځل. لیکن اوس کله چې طالبان دا اعدام کوي چې ټول افغانستان د دوی په واک کې دی او امنیت هم ټینګ دی، نو بیا دوی ولې اول خو د کله چې دوی تلاشي کوي باید مخکې تر مخکې نه دوی کورونو ته اطلاع ورکړي، یا د مسجد د ملا امام د خوانه، یا د وکیل گذر د خوانه، یا مثلا دوی سره باید د محکمې حکومي چې قانونا دوی یو کور ته ننوځي، نو باید اول خو د ښځو احترام وشي، د ماشومانو او د سپین ږیرو، څنګه چې اورېدل کېږي لیدل کېږي، تا وهلو ډبول هم شوي دي، د دوی په شخصي حریم باندې تیری، د دوی تیلیفونونه لټول، دغه خبرې دي چې کاملا ناسم او ناروا دي. په اسلام کې تاسې که وګورئ هلته سری آیت دی چې تاسې بدون د اجازې نه د خلکو کور ته مه ننوځئ، او دا په هغه وخت کې لا خو تلاشي و امنیت دا خبرې مثلا نه وه، حتی بې اجازه ننوتل یو کور کې دا د اسلام د شریعت خلاف دی. اوس نو دغه مشکل را پیښ شوی، زه داسې فکر کوم چې طالبان دې په دغه برخه کې باید فکر وکړي، دوی دې د خلکو فرهنګ او کلتور او عناناتو ته احترام کړي، خپله اسلامی شرعی حکومت د خپل ځان باندې دوی تطبیق کړي، اول د دوی خپله هغه شریعت خپل ځان باندې تطبیق کړي، بیا د نور کسانو ته جزا ورکړي چې هغوی که کوم سرغړونه ونه کړي.
ډیر مننه مولوی رحمت الله اندړ هم را سره دی. اندړ صاحب، تاسې هم بحث ته شرغلاست. د اسلامي اصولو له مخې کچیرې د چا کور یا بل شخصي حریم تلاشي کیږي، باید کوم ټکي ستاسو په نظر په پام کې وساتل سي؟
کور د انسان تر ټولو هغه محرم ځای دی، تر ټولو هغه ځای دی چې هغه انسان پکې سکون احساس کوي، او دې ته په عربي کې مسکنم وایي، یعنی ځکه چې انسان سکون احساس کوي او هلته پکې سکونت کوي. یوازنی تر ټولو زیات د آرام ځای او د استراحت ځای هماغه کور دی، تر ټولو زیات د امن او د امنیت ځای هماغه کور دی. په همدې خاطر باندې په اسلام کې مخکې د بحث دروند میلمه ورته اشاره وکړه چې په اسلام کې دا اجازه نشته د یو چا کور ته بغیر له اجازې تور نه نیوځي. حتی د نبی کریم صلی الله علیه و سلم یو حدیث ته یو صحابي دی، هغه وایي چې نبی کریم صلی الله علیه و سلم د ما کور ته راغی، هغه وخت کې دروازې نه وینو د سلام په اچولو باندې به اجازه اخیستل. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دروازې شاته سلام واچاو او ما جواب ورنکو، جواب مې ځان سره پټ ورکو، هغه وانه ولې بیا یې سلام واچاو، د دریم ځل لپاره چې سلام واچاو او زما له طرفه یې جواب ترلاسه نکو، نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم روان شو، وځل په منډه تر دروازې پسې راووتم، او بیا مې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وویل چې ما ته ستا سلام اچولو خوند راکاو، په همدې خاطر باندې ما غوښتل تا ډیر سلام واورم. وایي سلام خو اجازه ده، ما سه اجازه وانه ولې، د تا له طرفه مې جواب وانه ولې، نو زه کور ته نه شوم. په اسلام نو کور په کلتور د موږ تاسو په کلتور او په ټولنه کې هم کور د انسان تر ټولو لوی حریم دی، هغه ته باید سړی په اجازه باندې داخل شي. اسلام هم وایي چې په اجازه باندې به داخلېږي کور ته، او قانون هم همداسې وایي که تاسو کور ته لاشي کوئ نو طبعا یو لازم امر به در سره وي چې هغه
یا به دی حوزه امریه دین دی مربوط ارگان امر بدر سره دی قانون په لحاظ باندې هم دی قانون لپاره هم تنسی کول اسلی دی او چا کوټ هم دغه سی به اجازه او دغه سی به سرپی ور نه نوځي او په دی وو بوس حالات کې خو بیا بیخی ته دلته خو نه دښمن ته دلته خو وطن دی دی وطن او دولت خلق دی بیا وی خواته دا خلق دا وکي سي افغانستان کې امنیت ته او هر ولس له طالب سره دی او نو بیا د کورت لاشي څه معنا لري نو سي له موضوع نه لري ولر نسم نو دا هغه اصول دي چې باید په پام کې ونیول سي او چې کورت ته ورځي کورت ټولو لو ستر حرم دی اول ته به اجازه اخلي او په اجازه به ورځي او بغیر له اجازه ته د چا کورت داخله دی نه سي او که داخليږي دا هم له دني فلو ناروا دی حرام دي سي او چا کورت داخليږي او هم لا قانوني پلاوه لهره پلاوه دا ناروا دي ست دیو چا کوړه دیو چا شخصي حریم ته دغسي به اجازه نه وځي
ډیر مننه د سیاسي مسایلو شنون کوي صادق شنواري هم را سره دي شنواري صاحب ستاسو نظر څه دي چې په کومو شرایطو کې باید تلاشي وستي او باندې باید څنګه وي
خو ګوره د کور په کور تلاشي چې په خوا هم په تیر کال وشوي د افغانستان خلکو له خوا یعنی ټول ولایتو کې دا پروسه تطبیق شو خصوصا په کابل ولایت کې چې زه خپل هم موجودم او اوس هم موجودم ډیر خلکو د دې ارکلای وکړه دا چې تلاشی په جریان کې هغه غیر قانوني توکي هغه پوزي توکي او هغه غیر قانوني وسلې چې خلکو ځان سره ساتلې او یا هم په دغه تغییر او تحول کې د ځن غیر مسول خلکو له خوا هغه چورو چپاول شوی هغه هم د طالبان لاس ورغلی پروسیجر دا و چې هغه وخت دلته دا عمومي تلاشی ولکه اوس دا هم یو عمومي تلاشی د زما په نظر باندې وکم محکمې ته به ضرورت نه ځکه کده د مقامات او د مشرتابه دا به هم ری ولی دلته یو سلسله شرایط لري سم ده چې شخصي ملکیت یعنی کور اغه شخصي حریم دی اغه مسونیت لري ولی دا هم شرایط لري نو کومه تلاشی چې مونږ ولی دا دغه 13 بو 14 ورځې کې چې وشو په خیرخانه په 15 سایوزه کې 315 کې انداسه په 15 کې نو هم مونږ د خپل په خپل سرګو ولی دا چې دروازه ټکول کې دا ملایمان د ماجه تر سره یا مثلا وکیل د منطقي ورسري او د بي اجازه نه نوځي ولی ځنه داسې حالات هم پیښي په همدغه اسلامي امارات طالبان وخت کې به مجاوزه هم نه نوتی دي په کور باندې چاپا هم وال شوی چې دا هم د ټولو د دینی مقدساتو خلاف عمل دی هم داسې هم غیر قانوني کار دی چې یو چاپ کور باندې ته مثلا حالت نه نوځي او یا هم حالت د دې خوشي اړیم ته نه نوځي دا هم خپل جرم بلکې ولې بیا هم ځنې سن دي را پیښی شوې د دوی ترمنځ مثلا طالبان او د کور والا یا د کوڅې خلکو ځنې سن دي را منتشوي یا مثلا پخوانی پوزیانو چې د دې دغه نظامی توکي ورکیده چې هغه هم ورته نه دی پریخل شوی ان ځنې به دغه سپی خره منتشوي لکه مثلا د دوی نظامی توکي لکه کمربند او بوټو تیزات او یا درشی او په 15 کال یا شل کال وظیفه اجرا کړي تبن کال کې او درشی جوړه کې شل درشی کېږي دای هم تر وېوړې نه او څه مشکلات هو او وسم ځنې مشکلات شته دی خو دا په دې معنا نه ده چې دلته په نه خاصه دلته امنیت نشته او دی مثلا تخونه دوی احساس د خطر کې ولی دا ډېری ګټې لري نو دا سه معلومیږي چې دغه وسنۍ تلاشی چې زیات فوکس پدې دی زه فکر کوم چې دا یو ولایت دا ده چې په دې روسي کې کابل خار کې ځنې داسې عملې کیږي ډېر وختونه وخت او 13 ونه کې هم تشهید وای دی باوریدلې می چې په هوایي ډګر باندې یو څو راکټونه دغه شوي نو داسې معلومیږي چې حول هغه ځینې چې دوی هلته شک او مشکوک هغه ځینې تلاشي کوي چې تلاشي په جریان کې داسې مشکوک خلک لکه داعش پورې تړاول لري مقامت پورې تړاول لري او مخالفین او غیر مجاوز شینی هم لا سراشی نو زما په نظر باندې دا ګټ لري تاوان نه لري ولې د خلکو هر کلای هم شای مایت هم خلک د دې په هر کلای کې نو کابل خار کې چې کم خلکو سره چې موږ تماسونه لرو وینو سره خو ولې هغه اصول او باغه مقررات باید په نظر کې ونول شي د حرمتي ونه عزتي ونه شي او ډیر ښه ډیر ښه اخلاق او دا عمل تر سره شي
ژوندې اوس اتمر صاحب تاسو تر اوسه لکه څنګه چې شغلی شنوار ول چې دغه تلاشي ګټه هم کوي ک ګټه لري نو ځینو کسان ولې په کابل غور او نورو ولایتونو کې اکسل عملونه شو ولې
اصل کې په پرنسيب کې تلاشي کې چې هغه په امنیت د امنیت په خاطر تلاشي سي هغه کې خلک مشکل نه لري په خو وختونه کې مغه د حزب دیموکراتیک وخت کې هم تلاشي کېدل موږ خپل کابل کې کورونه باندې داخلك راتله لاسګري صاحبان صاحبان به لیکن د غوي برخورد ډیر دوستانه او ډیر زمونږ او د خلکو په حساب په فرهنګ او په کلتور برابر یو دا دی چې تاسو په نیمه شپه کې چې یو سړی خوب کې ویده دی او درزه او درزه د کور ته ننوځي او اجازه هم نه لري او شریعت هم تاسو ته دا وایي چې تاسو بدون د اجازې مور ننوځي زه داسې نه وایم چې حکم د محکمه هم دا دی چې تاسو په رادیو کې په تلویزیون کې خلکو ته وایي چې تاسو سره همکاري وکړي دا خو یو عمومي خبر ده که د کابل په ښار کې تاسو پوهیږئ چې د کابل اوسیدونکي مدني خلک دي دوی خو وحشت سره بلد نه دي تاسو په نیمه شپه هغه خپل په اصطلاح کورنۍ سره په چپرکټ پروت دی او ننوځی د هغه په کور باندې د ثقیله سلاو سره د ماشینګن سره د هغوی په ماشومانو څه تیریږي د هغوی په زنانه څه تیریږي خپله په هغوی باندې کوم حالت راځي تاسو لږ په دې برخه کې فکر وکړئ په پرنسیپ کې څوک د تلاشي دا خو د ټولو حکومتونو حق دی هم په هر دوره کې هم دا تلاشي شوی لیکن داسې برخورد چې تاسو د هغه ټیلیفونونه لټوئ چې تاسو د هغه الماریګانې داسې لټوئ د هغه په عوض د دې چې تاسو سلا پسې وګرځئ د هغوی البومونه د عکس ګورئ تاسو په عوض د دې چې یو بل شي پسې وګرځئ تاسو هغه نه دا پوښتنه کوئ چې دا سیریګانې دلته څه کوي دا ستاسو تلویزیون والا داسې دی دا ستاسو د شانتن والا دی دغه خبرې دي چې خلک تاسو نه لرې کوي یا اما په پرنسيب کې تلاشي په هر ځای کې شته دی تاسو په ټول ځایونو کې وګورئ که کور تلاشي کېږي که خپله شخص تلاشي کېږي دا یو ادب او یو احترام لري چې په هغه باندې بیا څوک نه خفه کېږي او نه کوم مشکل پیدا کېږي دلته خپله رسنۍ دولتي رسنۍ باید په دغه برخه کې دوی ته متواتر اعلان وکړي
ښاغلی مولوي رحمت الله اندړ تر دې مخکې هم د کور پر کور تلاشیو پر موضوع خلکو انتقادونه په افغانستان کې کړي دي د خلکو هم د اندېښنه څه وه یا څه ده چې دوی انتقاد کوي
مخکې شنوار صاحبم په دې او ال سي خلک په دې باندې خوشاله دي او راضي دي خو دا خبره فکر نه کوم چې په دې باندې خلک خوشاله وو سي یا راضي وو سي دوه مسائل باید موږ سره بیل کو او باید موږ سره جلا کو یو دا دي سي حکومت دی او شکمن سړی کوړ ته ورځي یا د استخباراتي معلوماتو پر بنیاد باندې دا یو مسله ده یو دا سي کوړ په کوړ تلاشي ده کوړ په کوړ تلاشي ستدي وي سي مې کوي دي دا مطلب دی ستلته دا ټول خلک تاته شکمن دي دلته دا ټول خلک ته خپل دوستان نه غنې دلته دا ټول خلک تاته ته ورته دي شک په سترګه باندې ګوري دی خلکو او دی ولس د رایت او د حکومت یا د چارواکو ترمنز یا هغه څوک چې په دې باندې حاکم وي د دې ترمنز یو د باور فضا موجوده وي دا څه نسی کېدای چې دا ټول خلک د تا دښمنان یو ته د پی باندې حکومت وکړي دا څه نسی کېدای چې دا ټول خلک د تا مخالفین یو ته د پی باندې حکومت وکړي دا څه نسی کېدای چې دا ټول خلک د لتاس په یو خوا باندې رواني ته د بل خوا باندې رواني ته د پی حکومت وکړي نو معمولا چې کله تلاشي را کوټ کوټ تلاشي را مستکی یا هر سړی په هر سړی باندې دي تا شک او هر چاته دي شک په سترګه ګوري دلته معلومه خبر ده چې حکومت او دي ولست ترمنځ یو واټن موجود دی دا معلومه ده چې دلته یو استبدادي رژیم حاکم دی دلته دا معلومه ده چې دلته یو 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 څوک په اصطلاح دغه چارواکي د ولست په خوخه باندې نه دی راغلی چې چارواکي د ولست په خوخه باندې راغلی نو هغه خلټول ولست سره دښمنی نه کولای هغه خطول ولست د شک په سترګه باندې نس کتل یا هغه خطول ولست لزانه نس لري کولای او په همدغه مخه راپورونه ولیدل په کابل کې نو راپورونه ولیدل یادي خلکو هغه غږ مو اوریدو سي خلک دني خوشاله نو بیا ولي خلک می دې په خلاف باندې غږ پورته کوي همدا خبره لکه مخکې ساتمر صاحب وکړې چې د شپې په کور باندې ولدن کېدل الته ماشومان دي الته سیاسي دي الته د کور هغه فضا او هغه نظم او هغه امنیت داسې ګډوډ کول ته ولي دلته خو نه خو نه جنگ دی دا خو نه د جنگ میدان دی نه د جنگ ډګر دی ته یو اجازه واخلې باید ورسې ورته ووایې څه مشکل دی او یو کور به دوه کور به په یو مخه باندې دغه کورونه تلاش کول دا همدغه دی ولس او دی چارواکو یا په اصطلاح دی څوک چې دی په باندې حاکم دی یا داخله دی یا ځان ته حاکمان وای دې تر منځ غواټن دی او همدغه نفرت او انزجار ورته بل مزیاتی دا اوس خو زه خو څه نه فکر کوم په طالبانو باندې څه کلمه هغه جګړه را سخته چې چیرته حمله مملي په باندې اوس دی ذاتی دوی خو پولیسي رائے باندې یا پولیسي مشروعیت باندې خپل ته نه دی راغلی دلته خو دی ولست مشروعیت خبره نه و په همدې خاطر باندې دی بیرته پولیس باندې راکېږي چې دا په ټول دښمنانی باوجې په افغانستان په سیاست کې تر ډیره بریده پوری ولست ډیر خکیل نه ولست مظلومی خلک ځپی ار حکومت ځپی طالب هم همدغه کار کوي کله جګړه په باندې سختي یا په کومه لکومې سیمه شکایت ورته وسی دوی فکر کوي چې بس همدغه زور لار ده او یوازې بل لار نشته د ټوپک په شپېلې باندې ځکه مستبد رژیمونه معمولا د ټوپک په شپېلې باندې خلک یل کوي
ډېر مننه شغلی شنواری خلک په دې مسله کې څومره همکاري کوي که خلک همکاري کوي نو بیا ولی د تلاشی په وخت کې تاوتریخوالی کیږي د خلکو اعتراضونه پارول کیږي مهرباني
نو به جناب اتمر صاحب او مندر صاحب خو دوی په بهر کې دي او زه په افغانستان کې مقابل کې خلک په دې کې ډېر زیات خوشاله دي دا چې دوی وایي چې دغه کور په کور تلاشی باید د رادیو د طرف اعلان شي یا د جمعهتونو طرف از فکر کوم چې دا خپل اهمیت او ارزښت د لاس ورکې ځکه چې کدی خبريږي بیا کم توکي چې یا کم غیر مجوز اجناس وسایل هغه دوی پټي نو دا تلاشی به نتیجه ده دا به نتیجه نه ورکی ولی دا په دې معنی نه ده چې مثلا یو منطقه یا اوځي ساحه تلاشی کیږي بیا دا خلک ټول دلته د امارات لخوا طالبان لخوا دا په دیو دښمن او مخالف په سترګو لیدل شي خو دلته اصلي خبره ده چې خو هم دیو تیر کال هم د خنه تجربه ورکړي او ډیر د دې ارکلای شو او ډیر زیات د ساور دی لرله اته په امنیتی مسایلو باندې ډیر خم مثبت تاثیر کړي په جنایي مسایلو باندې په نور تروریستي مسایلو باندې ډیر خه اغیزې کړي دنو بنان خلک خوشاله دي خو هغه کسان چې هغه متخلفین هغه کسان هغه غیر قانوني وسلې لري او پوځي توکي لري درې مجوز نه لري او یا هم یو ملکی کس دی یا نظامی کس په خوا چې هغه اوس مثلا نظامی نه دی یا ملکی دی نو داغه سره تجهیزات څه کوي داغه سره مثلا داسې مشکوک آشنا اجناس او اشیاء څه کوي نو ترکم ځای پورې لیدل شوی دا تلاشی خو پروسه کال هم و نو دا کم کسانو چې مونږ ته ویلې او یا هم زمونږ کور هم تلاشی شو څو واره ولې په ډیر ښه اخلاق او دروازه وټکل شو خزینه ورسره و ملایمام ورسره و وکیل ورسره و هغه راغله تلاشی وکړه بخنه وغوښته اته هم زیاتو موارد کې دوی یو اسناد لري و اسلام لري چې هغه کې به بیا ته امضا کوي چې ساده کور نه دوی څه شی لاس سره وړي کني درو کار شي د لاس رام شي هم ساده دغه اخلي دلته امضا اخلي ساو کې اخلي او کچیر ته چې لاس سره هم نوړي هم د یو کې اخلي او اسناد اخلي نو په دې خاطر دا ډیر موثر ده او دا ډیر مفید ده په خو هم د تلاشیان کې دی وسم کم ځای کې چې دوی مثلا مشکوک په هغه ځینو کې دوی مجبور مکلف دي چې هغه تلاشی وکړي او دغه
مننه شنوار صاحب نشغلی اتمر د شیزنه پولیسو پر نه موجودیت مخکې انتقادونه سوي وروسته بیا د طالبانو غړو ویل چې دوی د تلاشی پر مهال شیزنه پولیسان هم له ځان سره بیاي دا ډول حساسیتونه ستاسو په نظر په پام کې ساتل کیږي
اوس وخت کې خصوصا په دې باور نه يم چې ځکه معمولا په دغه خواله رسنوي کې چې مونږ دا وینو دلته راغلی دی چې دا شکایت راغلی یعنی چې دوی سره زنانه پرسونل نشته او دا طبیعي دی چې یو لوی ستونزه مخصوصا زموږ او تاسې په کلتور کې په فرهنګ کې دننه په افغانستان کې دا مشکل پیدا کوي او بل دا چې خلک همکاري نه کوي دې سره که دوی داسې کوشش وکړي چې په زوره کور ته ننوځي او په خپله سر تلاشي وکړي او د هغوی په شخصي مثلا د بکس خلاصې مونږ خپل چې افغانستان کې دغه مونږ په خپل سترګو لیدم دی د طالبان په وخت کې مونږ لیدلي چې دوی مثلا مونږ جلال آباد نه چې کابل ته راتلو بیا دوی په دغه بس کې په دغه سرویس کې د زنانه او ټول کالي باید داسې ویستل په سړک باندې یو
بله اتمر صاحب ستاسو آواز زنه اورم شغلې اندړ تاسو ترازو تاسو سپارښتنه څه ده چې د تلاشیو پر مهال دغه سیاستونو د مخنیوي لپاره باید کوم ټکي په پام کې وساتل سي مېرمنه
یو خلملای ز لشنوار سب نه هیله کوم سید الت مجبوریتونه دی په افغانستان کې ځکه طالب په وړاندې باندې څوک خبره وو کې یا لیکتر لیګه وای چې دغه تلاشی مناسب نه ده هم هغه زورول کې ز دغه اساساتونه در کوم خو لطفا یعنی دا هر څه باید ګولې ګلزار ونه فودل سي دا څنګه ده لکه څنګه شنواره سبوای شنواره سبوای هر څه ګولې ګلزار دی او خلک ډیر ځنی خوشاله دي طالبان خزینه پولیس ور سره ګرځي اول دي طالبان خزینه پولیس څنګه ور سره ګرځي او هغه تعلیم ته اجازه نه ورکړي دي پولیس ته څنګه اجازه ورکړي بل څه ور سره ګرځي ولی ور سره ګرځي هر څه کې اصلا د غټوله کیسه للوه سره خراب ده دی طالب په همدغه رقم باندې سلوک له د خلکو سره سیاوازي په استبداد باندې دغه تر سوال لاندې دی دلته د دې پښتنه باید ونه سي سي څه باید وسی دا باید وسی سي اصلا طالب باید ولسته مراجعه وکي طالب باید دغه د کوم استبداد سي پایل کړی دی دغه کوم نظام سي یا په اصطلاح د دوی په اصطلاح امارت دی کوم هر څه دی دغه شی باید د ولس په خوخه باندې رامسته سي دلته ولس باید په هر څه کې ښکیل سي ټول ولس ته د دښمن په سترګه باندې ونه کتل سي همیشه داسې فکر نه سي او د طالب همیشه هم داسې دی ځکه طالب وایي د ټوپک په زور باندې راغلی یم او د ټوپک په زور باندې حکومت کوم تر څو پورې سي ولس او حکومت په خپل یعنی حکومت د ولس په خوخه باندې رامسته نه سي او همیشه به همدغه حالت دا کار یې هر څوک کار څوک راځي هغه به همدغه حالت او لسته کې زوريږي او لسته باندې غستلش کی او څوک سی وای سی حالت ډیر خدي او څوک دغه مشکل نه لري دا خبره صحیح نه ده دا راپورونه دي دا تاسو خپل سی بحث په باندې جوړ کړی دی خو همدا وجه دی خلک شکایت کوي
25 دقیقې بحث مول آزادی رادیو واورید نن مو په دې بحث کې پر دې خبري وکړي چې په افغانستان کې د کور پر کور تلاشیو ولیدینو اکسلم ولیدینو کسانو عکسالعملونه شو ولیدي د دې بحث میلمانه و د افغانستان د ملي امنیت شورا په خوانی ویاند مولوی رحمت الله اندړ د سیاسي مسایلو شنونکي صادق شنواری او په جرمني کې د پانتون استاد محمد اساق اتمر لوریدونکو هم مننه چې د بحث یې را سره واورید
mata mata jam dasrol babon gabin rak mata sheden rak osman gar mata sheden rak osman gar mata mata jam dasrol babon gabin rak mata sheden rak osman gar mata sheden rak osman gar sanini papanini papamama deva padanini dasasanirelesa mamama re sare sani bali bali sare sa sasanini dada papapagagagare nisa mata sharpa
د وصل رات ما تشربت د وصل رات ما تشربت د وصل رات
سرګبد
زم مسافر تا د هجران وهلیا
سرګبد
زم مسافر تا د هجران وهلیا
دبګر
مات مات جام مات مات جام مات مات جام د سول بون گبن راک مات شیرن راک ஓஸ்மானிகார் மாத்த சேதென்றாக்கை ஓஸ்மானிகார்
சாசனி சாசனி சாசனி